ماشوم نړیواله ورځ ده.
های بی بی، های بی بی، دا مکدی څنګه ښکلی ده.
په افغانستان کې لا هم د جنگ ډیره برخه قربانیان ماشومان دي او افغان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې 3 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. السلام علیکم. دا هم اوري چې افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو دغه مسایل څیړو، د اوریدونکو نظرونه خپرو او له ماشومانو سره خبرې کوو. خبری سات په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دی تر دې شوي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلوم دی، د عراق په فلوجه ښار کې سخته جګړه روانه ده او یونیسف وایي چې په دې ښار کې زرګونه ماشومان، چې څنګه تاسو ویل د ماشوم نړیواله هم ورځ هم ده، له جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دغه راز اوکراین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش 2 مشکوک غړي نیولې دي.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. نن د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې 4 شپېته تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. او د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. نن له غرمې مخکې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې 4 شپېته تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته ویل چې مسموم شوي زده کوونکي سملاسي روغتون ته انتقال شوي او د محلي روغتیايي وضعیت ښه دی.
ناروغي نښې نښانې هماغه عامې نښې نښانې دي چې په نورو ولایتونو کې لیدل شوي دي. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی.
کبیر حقمل کته هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې، خو وایي په دې اړه له پوره ارزونو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګا د طالبانو لاسته لوېدلې ده.
دومره هم آسانه نه ده چې طالبان او یا هم کومه بله تورستي ډله زموږ هغه سیستم ته لاسرسی ولري. او دا ډاډ تاسو ته درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له مسؤولو کسانو پرته بل هیڅوک نشي کولی له دغې دستګاه څخه استفاده وکړي.
صدیقی وایي چې د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاوې ډېرې محفوظې دي چې په تیرو 10 کلونو کې د زیاتې پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوي دي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې هغوی په کندوز کې هغه پوځیان چې ملکي جامې په تن وي، د ګوتې د نشان او د نورو اسنادو له مخې پیژندلې دي. د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د 4 بریدګرو له ډلې یوې د محکمې دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او نورو یې غوښتل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو. صدیقی وایي په دې پیښه کې د محکمې 14 تنه مراجعین ټپیان شوي دي. د صدیقی په خبره 3 نور وسلوال د افغان ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. اوروستي خبر د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیر 2 اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تورنی ولیدي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په نیول شو مجرمینو کې قاتلین، وسلوال، غلې، اختطافچیان او اخلاقي مجرمین شامل دي. د کابل امنیه قمندان وایي پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیر 2 اونیو کې پر مخدره توکو 213 روغ دي کسان هم د خار لبیلا بیلوسی متخراټول کړي او د کابل فینکس کمپ او جنگلک روختون ته انتقال کړي دي. بهرنی خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. یونیسف دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ځواک او په مځکه کورد ملیشیا ملاتړ کوي د 13 مې میاشت په 28 نیټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا اوکراین نن ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي نیولې دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دا دواړه نیول شوي کسان د سوریې دي او پلان یې درلود چې د تورستي بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته لاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش دا مشکو غړي په شمالي ښار خارکیف کې نیول شوي خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویل شوي. یوې باوري سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسي اتباع دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډلې زوښنه قتل عام ګڼل شوی دی د خندا وړ بلل دی. د ترکیه صدر اعظم خبرداري ورکړې چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقره او برلین ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. تواند چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سیمبولیک پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتوري لخوا شوخوا یوې پیړۍ وړاندې د 500,000 ارمنانو وشنه قتل عام غني خو ترکیه وایي چې دا کسان د جګړو پر مهال وشل شوي دي. روسیا به د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې چې سبا په ویانا کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک نن وویل هیواد د تیلو د تولید د کمولو په فکر کې نه دی ځکه د هغه په وینا د اوس چې د تیلو تولیدات کم شوي نه دي د یو بیرل تیلو بیه $50 ته رسیدلې ده. څونه مخکې روسیې هڅه کوله چې د اوپک له غړو هیوادونو سره د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تولید پر بندولو موافقې ته ورسیږي خو روسیه وایي اوس چې د روان میلادي کال د پیل په مقایسه د تیلو بیه لوړه شوي د تیلو د تولید د بندولو مسئلې خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی. او د مهاجرت نړیواله اداره وی په تیرې یو ونه کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانی په اوبو کې غرق او مړ شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان سرګند کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقوړونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د اروپای پولیسو په وینا د دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپای هیوادونو یو پاسپورت په لږ تر لږه په $3,600 پر هغو کسانو پلورلې چې غواړي اروپا ته ورسیږي. اوس هم د هوا حالت له سبون کاکړه ورو
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 9.8 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3 مزار شریف آسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه 1.22 جلال آباد آسمان وریځ د تودوخه لوړ درجه 1.23 او په هرات کې آسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 1.9.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. تورا پرونی کې ورچ افغان حکومت پاکستان ترونه وی چیل نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. د کندوز سیمهیز چرواکي وی چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې اته یړغمل سوي مسافر د دوی د هڅو لکبله د طالبانو لمنګولو ژغورل سوي. د کندوز اوسیدونکو د دغه پیښو لکبله اندیشمن دي.
که توجه ونشي قرون یو سلاتیا نفر بوتل نه ته پایانه کندوز سره نږدې ده نو همدغه څه کول شي چې د کندوز د ښار نه خلک بوزین دغه څه
ولسی جرګه وایي که په دوه ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر خوش نسي درګ مخې ته اعتراضي خیمه وهي. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
های بی بی های بی بی دا مکدي څنګه ښکلې ده.
په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډي کولو ته مجبوره کړي.
پاتو که سم د وټل تا کرے سیدی نور ګرانه ته پراته نو کې وړي کې پرې
د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پرستیناف محکمه په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکې ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ راغلي دي
ولس مشر وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمن سره سم پر خپل وخت تر سره کیږي. خدا امکان لري
هغه نښې نښانی چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږکال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره یې افغانانو ته جنجالي مسایل رامخ کړي دي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لنن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورت او ویزې پرته پر تورخم دروازه ورواوړي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر یو ویان څرګنده کړه چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشار زیاتول دي. نور حال د فرشته جلال زی راپور کې
د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لنن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې په پاسپورت او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر سي. افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر د هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو لامل دي. د دې په وینا پاکستان غواړي چې له بیلابیلو لارو پر افغانستان کړي را تنګ کړي.
دا شي د کډوالو د ایستلو خبره کې دا شي د ویزې خبره کې دا شي کله په سرحد کې درامخته کېدل او هڅه کې کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کې کله له غیر سره د مبارزې خبرې کې دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلورلارې باندې پر یو نامعلومه څلورلارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان پاکستان او د ناتو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستانی لوري ژغ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په یوه صورت باندې دلته پوله نسته. یو قوم دی چې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی او دا د هغو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولي مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وه وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د کاد به پیلوټ الوتکی حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګنده کړي چې تر دې وروسته شای هغه څه چلند ورسره وشي چې مخکې نو شوی. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شای دوام وکړي. د لوړت په امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندي کړي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړت په امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندي کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړی چوي اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو لامل غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استازي اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپل سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې افغانانو پاکستان ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار د خپل د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم. دا د فشار لپاره نه دی. دا چې کومه دغه شروع کړی دی د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 3000 نه والا 5000 خلک ننوځي او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټس چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دی.
اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر گاونډي په څیر لدی هیواد سره د خپل پلو د کنټرول حق لري. خو ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
داسې چل دی چې دا خو د دوی دپاره کرخه ده یا د غرنه نو زمونږ دپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ دپاره د ډیورنډ نه زمونږ دپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغې باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړې او خپلې ټولې پولې به قدم په قدم وتړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخلوال له ډیپلوماتیکو لارو د دې مسلې د حل هڅې کوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړه چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې نور سیاسي راپورونه هم لرو، خو اوس بل مسله څېړونکو د ماشوم نړیوال ورځ دغه ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان لا هم ماشومان دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو همدان اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه ښار کې 20,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو له هڅو سره سره ولې د ماشومان وضعیت بدل نه سو؟ کولی سي چې پروګرام ته زنګ را ووهه یا خپل نظر را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو 2 شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0-8-22-15-15، بل شمېره مو د 0-9-9-23-15-40. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو، له څو ماشومانو سره به د ازادي راډیو د خبریالانو مرکې واورو.
تانم چی شیدا؟
تواصل نشتین.
سو کله نه؟
15.
خا خا ډیر ښه. څنګه د درس وای؟
مکتب کې.
سوم صنف کې؟
نرسری.
خا نرسری کې؟
هو.
خا خا ترته کې څوک او نرسری کې کوم کوم مزامین ولای؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسي.
بیا کومه یو کې ډیره تکړه یې؟
ټول کې.
آفرین. خا ته سوم نمره یې جان؟
اول نمره.
خا اوس ترانه زده ده؟
هو.
ته ماته یو دانه وای؟
راځي شي مکی تلار شي مکی کی ثواب دی یو قران بتوای یو قران وزوای های بی بی های بی بی دا مکدی څنګه خلک دا
چې مکتب اخلاص کو بیا کوم رشته انتخاب کی
ډاکټر دا
خا ډاکټر دی خوخیږي ولې دی خوخیږي ډاکټری
مغوان مریضانو ته تایو کوم
دینوم راته واخلا
امید
امید د کم ځای
ننګرار
ننګرار کې د کم ځای
کامی
کامی کې د کم ځای
دغه شلام
کابل کې څه کوي
دا موټر شي کو
څنګه دی ورځي بچو وینځي
ورځي سالور پینځه مینځو بس چې کله کله ډیریږي
نو یو موټر پچو وینځي
بس کم سل شي کم پانزو کماتیا
شلو والا دا ونډیر نسمنی
او کنه
نا څنګه ولی هغه درته وای چې شلو نډیر نه درکوم که څنګه
ما غوي بس مونږ درګ ډیر یو غوي شل ډیر ځل کوم مالی خزه صحیح چې خپل کار وکړو
نو شلو والا بیا ډیر در باندې ستمه می کنه ځکه پیسې کم وي
نا کنه بس ما سره په کپڑا مپڑا ورته وو بس یا شمی شور دلګ صحیح پاک بس هغه راځي زخه دی زه به چا غسوي به ورته مونږ چې شل روپې مړه کې به دا غم کې
وای دی هم دومره روپې خو هم دومره ګوړوي نو تام درس چې شی وای کنه
او سالورم دنه کامیاب شو
اوس دی ناکام ول کا سالورم تتللې تازه تللې
او
کایتا چې سره مینه ده
ډاکټر دې چې سره می جو موږ چې خپل وطن ته خدمت کوو یو اردو ته لږ بل چې تلل شو
کا اردو سره دې مینه ده
او
یعنی څوک مې خپلوانو کې شته چې ملي اردو کې وي که څنګه دې مینه پیدا شي درې
نه دي درې نه تر ځای مې درې وړ په ماغو ته
هغه ته په لیدو نو ته مینه پیدا شي کله خود اوس خود لا عمر وړو کې دی اوس باندې نه نیسی نو
اوس مې نه نیسی کنه چې نیولې اوس ما داتلو مونږه مشوره کړی و
خپل ملګری سره دې مشوره کړی
او
بیا څنګه واوخته ورنه
دې دویلې وړه وړې جنې مونږه تلو بس به مړنه لینو
کا نو خود درس دیم لا څلورم سم کې وړو کې نو تر 12 مخه خامه خبرې تړي وای او پونتونم نن سبا ضروری دی کنه
او کنه
کا نو ژوند سره دی خوشاله اې دمر پیسې غټي چې گزارو شور باندې
او شکر دی او 200 کې بس پدی کور ترکاری مرګاری وی شي 26 بس سم دی هم دی شکر دی خو ژوند کې خوشاله
له څو ماشومانو سره مو خبرې اورېدې. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې ویل کېږي د تیرو کلونو له هڅو سره سره د ماشومانو وضعیت نه دی بدل سوی. تاسو اورېدونکي څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ تقریبا د افغانستان په هره کورنۍ کې ماشومان شته. د خپلو ماشومانو کیسې راته وکړئ چې تاسو خپلو ماشومانو ته څومره د زده کړې او پرمختګ زمینه برابره کړې ده. ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو د دوی نظر اورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، محترم تاسو ته او ستاسو کارانو ته او ګران امریکایانو ته سلامونه نیکه هیلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه چې ښه وختونه ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. تاسو خپل کورنۍ کې حتما ماشومان لرئ، څومره زمینه مو برابره کړې ده د خپل کورنۍ ماشومانو ته چې تعلیم وکړي او له شاقه کارونو څخه راوګرځول سي؟
بلې، زما نوم غازی محمد ده، د غزنی ولایت نه زحمت درکوم. زه خپل د معرفت فارسه کې کار کوم او الحمدلله د ماشومانو د فارم مو تقریبا اتیا فیصد تر نوي فیصد پورې امکانات درس مهیا کړي. زه وطنه وباسو تر څو دوی د فارم دې د فار امکان فائدہ چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، او الحمدلله د تشکوم وړکې لرو. دوی ټول مکاتب وته دي او تقریبا په کور کې د ورځې په مخ د شپې له مخه دوی تشویقو دي د فار شي زده کړې وکړي او د وطن د فار د خدمت جوګه جوړ شي. خپل خپل الحمدلله کور کې کتم د اقتصادي وضعیت څنګه ضعیف ده، خو بیا هم الحمدلله د شایفین او تلاش وکړي دې حفظ کوم
شکر کې د تاسو نو درته غزنی کې تاسو ژوند کوي، زیات کلیوال سیمه همسته. دغه کورنۍ چې په دغه لور پروتو سیمه کې ژوند کوي، هغه یې ملاقات لري چې خپل ماشومان ته د تعلیم زمينه برابر کړي؟
وامدا چې دا او الحمدلله بعضې کورونه دي صنعت غفلت کوي، بعضې سرونه دي، بعضې مشران ورونه دي صنعت غفلت کوي. په دغه بنا باندې په دغه اساس باندې دوی ته نشي کولای چې تعلیم ته ادامه ورکړي. دي کم وخت په دوی بس تقریبا د سمبولیک شکل باندې الکان مکتب ته واسي، بیا وروسته څنګه هیلې شي حالت خراب شي، شاید دګرګون په دغه خاطر باندې بیرته دوی مایوسه شي. خو بیا هم اکثره الحمدلله نسبت و تیرو وختونو د تیرو زمانو ته په اوس خاطر کې د مکاتبو شاګردان دي بیخي په زیات کېدو دي او دوی تعلیم ته ډېر ښه دي. مکتب
د ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل. سکور مودن نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورزو ځکه چې مصرف کیږي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ځخ پریږه.
مننه زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند ستاسو سره د ټلیفون په تماس یم.
اسلامیار صاحب، په هلمند کې د ماشومان وضعیت څنګه دی؟
ولا په هلمند کې خو پرته د مرکز او د ولسوالۍ د مرکز نه هغه ناشي، د څو ولسوالۍ د مرکز نه هغه کې دی والي سمو کې دغه د ښوونځي مزنه هم نه ورته برابر او دلته د ماشومان ژوند ډېر غاښون کې دی. د عباس دغه ذکر زمينه چندان نه ورته برابر سي، ماشومان مشکلات خو یې خامخا زیات دي. بس پرته د ولسوالۍ د مرکز نه او ولایت د مرکز نه خو ډېر
د ډېر من ستاسو نظر واوریدل. سو بل اوریدونکي هم پلین کې د ته ورزو چې دایت نظر لري. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ښه خبريږي. مومن صاحب مهرباني،
مومن ماشومان په اړه دا نظر دی چې بس پل پلار او مې اندر غوړو په لسیټو کې ساري سره توڅو زه ته کوي. پل اوس دا وانان ټول د تاریخ سره به برخې ده، اما شومان به
بله. ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان ماشومان دي. په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو دغه نن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجا ښار کې 60,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تن یې غمل سیبي مسافر دوی د طالبانو له منګولو ژغورل دي او پلس نورو پسې لا هم پلټنې دوام لري. اجمل اریان راپور راکوي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دولتي ځواکونو پوځي عملیات د 13 تنو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په هدف د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې جریان لري چې په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه خوشې شوي دي. همدارنګه 3 تنه وسلوال طالبان هم ژوندي نیول شوي دي. د کندز بغلان او د کندز تخار د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونو د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که چیرې د دې ولایت اوسنی وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو احتمال لري چې د تیر کال د میزان د میاشتې پیښه یو ځل بیا په نوموړي ولایت کې تکرار شي.
که توجه ونه شي پرون 130 نفره بوتلل نتې پای یعنې کندز سره ډېره نږدې ده، نو همدغسې کولی شي چې د کندز د ښار نه خلک بوځي، دغسې طالبان سړک ته راوځي، سړکونه به خلک بوي.
د لوی لارو امنیت هم خوندي نه دی. د ښار په څلور کیلومتره 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. په لوی لارو باندې څوک رفت آمد نشي کولی، تګ راتګ نشي کولی.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني بیا وایي اوس مهال نه یوازې دا چې د کندز تخار او د کندز بغلان لوی لارې د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، اوس مهال ان د کندز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري.
امی دولت ماست که فقط دست زیر علاقه شیشته.
زموږ سیمه ایز چارواکي چې په خوله ناست دي او د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړو څو په دې ولایت کې دوامداره تصفیوي عملیات پیل کړي او د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه آزاد شوي دي.
13 کسه پرون پاتې وو چې په 13 کې 8 نفره بیګا ماښام موږ په خپل سایو کوشش باندې هغوی ته نجات ورکړی چې چاردرې د ولسوالۍ د لارې راغله او موږ خپل کورونو ته یا خپل ځایونو ته لېږلي دي او سپارلي دي او موږ کوشش کوو چې نن هم په همغه ساحه کې زموږ قوتونه دي او ورته عملیات د دوی د نجات لپاره روان دي.
په دې ورستیو کې د کندز ولایت هغه لویې لارې چې نوموړی ولایت له نورو ولایتونو سره نښلوي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. همدارنګه د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په سیمه کې له بزګرانو څخه د غنمو او نورو کرنیزو محصولاتو وشر ټولوي. په همدې حال کې زبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې شپږویشت تنه د ملي اردو او ملي پولیسو منصوبین دوی د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې ژوندي نیولي دي او شپږ تنه د طالبانو لخوا وژل شوي دي او شل تنه یې لا هم له طالبانو سره دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
بیا هم د کندز اړونده مسئله څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغې ادعاوې ردوي چې ګڼي وسلوال طالبان پر لویو لارو د مسافرو د هویت معلومولو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه کار اخلي. د کندز ځینې سیمه ییز مسؤولین بیا وایي چې طالبانو د کندز ښار د سقوط پر مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس دوی ورڅخه ګټه اخلي. قسیم سولمل راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤول کسان د امنیتي ځواکونو د بایومیټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرالان ته د وینا پر مهال له بایومیټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل.
دا
وایي دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې اسکاتخه کار واخلي. شغل صدیقی ویل کوم مسافر چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خوشی سوي هم وایي چې طالبانو له بایومیټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 150 یا مسافر د کندوز په لیاباد کې له موټر کښته او له هغو څخه د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې 22 تنه له ځان سره بوتلل. د کورنۍ چار وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 یې لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه را خوشی سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپل خبر پاڼه کې دغه کسان په ملکی جامه کې پوځیان یاد کړي او دا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسناد له مخې د دوی هویت معلوم کړي دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغښنا تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندوز ښار ونیوي نو د بایومیټریک سیستم د دوی لاسته ولوېدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخو د ټکنالوژي د برخې کارپو مالک نظری وایي اساسا هر څوک نسي کولای د بایومیټریک سیستم او معلومات معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وایي چې که دغه سیستم په سمتوګه نوی خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
که چیرته یو کمپنۍ هغه متيقن وي چې سیستم یې محفوظ ده، ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعضې سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه یې محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي او هغه ترلاسه کولی شي. ولې که سیستم ساتل سوی نه وي، هغه درست تخنیکي امکانات چې د یو سیستم د ساتنې لپاره دي هغه پلان نه اچول شوي، په هغه صورت کې اشخاص هم کولی شي د لاسرسی پیدا کړي او هیوادونه هم کولی شي د لاسرسی پیدا کړي.
ښاغلی نظري وایي دا ډېره مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومټریک معلومات خوندي وساتل سي، که نه نو د سیمې استخباراتي کړۍ او یا هم اشخاص کولی سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوري.
په میدان وردګ ولایت کې نن له غرمې مخکې د دې ولایت د بهسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې څلور شپېته زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول حق کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي سمدلاسه روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومټریک دستګاو ته لاس رسی نه لري. صدیق صدیقي نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د بایومټریک دستګا د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی پر استناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وشل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلې د عراق په فلوجه ښار کې شاوخوا 20,000 ماشومان د سخت دریځو د جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او اوکراین نو ویل چې د اسلامي دولت پر امر ډلې یا داعش دوه مشکو غړي چې غوښتلې لویدیځې اروپا ته له دې هېواده تیر شي نیولې دي.
او نجيبه زمان مول سپورتي پیشو خبروي.
د سپورت ورځنه هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري ټاکل سوی سبا د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک ټیم ترمنځ یو ورځنی سیالي وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه ټیمونه په داس حال کې د لوبې میدان ته وځي چې د دوی ترمنځ وروستي سیالي د افغانستان ټیم د شپږو وکټو او شپېتو منډو په توپیر ګټلې و. ټاکل سوی دغه دوه ټیمونه دوی نورې سیالي هم ترسره کړي او په مجموعي ډول به د دوی سیالي تر دریو نورو ورځو پورې دوام وکړي. د مویتای د ورزش سیالي د ولسو ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوه. په افغانستان کې د مویتای د فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 13 ورځ په کابل کې پیل شوه او درتلونکي شنبه په ورځ به پایته ورسیږي. د شاغلی حسینی په خبره د دغه سیالیو د جوړولو هدف د غوړه لوبغاړو ټاکل بلل سوي دي. په دغه سیالیو کې به د کندهار، پکتیا، نیمروز، فراه، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، بلخ او فاریاب ولایتونو لوبغاړي ملي ټیم ته د لارمندنې په هدف سره سیالي وکړي. او د کابل د غوړه لیګ او الف لیګ سیالي هر ورځ د دوو لوبو په ترسره کولو سره مخته روان دي. د افغانستان فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په یو وخت دوی اونۍ مخکې پیل شوی او ټاکل شوی چې تر شپږ میاشتې پورې به دوام وکړي.
د فوټبال د ودې لپاره ښه سیالي دي، په ځانګړې توګه د کابل د کلبونو لپاره، او په غازی سټیډیوم کې هر ورځ یو د غوړه لیګ او یو د الف لیګ سیالي کیږي.
شاغلی رستګار د دوه سیالیو د جوړول هدف د ځوانانو ترمنځ فوټبال ورزش وده وبلل.
په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. په پاتې شیبو کې اوري چې په هلمند کې روانه جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
ما مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات مو پر راغلي دي.
ولسمشر وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمني سره سم پر وخت ترسره کیږي، خو دا امکان لري
هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي، هغه نښې نه ښکاري.
د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. روان خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. اوس هم د افغانستان اړوند راپورونه راخلو. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که په دوه ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل سي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دغې جرګې اداري هیئت او غړو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کندوز کې د مسافرو وژنه وغندله. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمیر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو ازادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت یې په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته سوه له حکومته زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل سوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د سه شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 150 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر دوه ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ راخلاص نه کړي موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه لارش کونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سر تاسری تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخت سزا ورکړل سي.
عملي خاینانی کسر هموطنای عزیز ما
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سر تاسری تدابیر نیول سوي زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطع طریقې ده. څوک چې قطع طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سخت جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتیدلی نسی.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلی دی چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
روزیان ولایت چې چلو دی له سوالي د سزا چې د سړي زه وروره خبرې کوم چې شنو د خلکو مشکل دا غوډه چې د مرکز د ترنکوټ د خلکو سره د جنجال کړی دی. جنگ شوی دی د مرکز ترنکوټ خلک راتلل را پښتو یو یو چې نه بعد نه وغلا نو کله د چرشمه خلکو شه دی نه خونه وي دا د خلک په شخړه سره وسته چې موږ او ته چانم سوي دی ډیر سخت جنگونه سره کړی دی. نو حکومت ته نه خوښ دا غوډه چې دا مرکز ترنکوټ د خلکو مخ ژر تر ژره ونسي او بل نه کندار د امنیت کمانډان جنرال درځه څنګه دا د شډغه چاښنه خو سره کومه چې دا د مرکز کې د خلکو مخونه شي چې مخونه چې دا خلک د ډیر تلپات یو بل سره وایي نو غوښتنه دا ده چې دا شنه ونه شنه دا د حکومت دې د سوت نو دې دا مرکز کې ټول خلک وي. زه محمد غازی لوګر ولایت دزر ولسوالۍ اوسیدونکی هم دغه پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې د دفاع وزارت ته ورسوي او د دفاع وزارت څخه مې هیله او غوښتنه ده موږ د لوګر ولایت دزر ولسوالۍ لارې بندې دي. موږ دزر ولسوالۍ حکومت د ملي اردو سرتیري د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې دنده ترسره کوي او بیا تیارو ته لاس بیا بیرته راتلی نشي. لارې بندې تیارو ته انتظار کوي. تیارین بیا نه وي. اوس د لارې د خلاصولو آوازه وه
او ټول زمونږ جازر ولسوالۍ دي یو کال یو نیم کال په سارای وځي پکړې دا د ملي اردو په لیکو کې دنده تر سره کړې اوس کابل کې پراته دي او د لارې د خلاصولو اوازه وه اوس کابل کې غریبانه نثار دي مونږ ته کوروتم زنګونه راوي چې لاره څنګه سوه لاره څنګه سوه نو مونږ ورته وایو تاسو کابل کې تاسو دغه هلته په معلومات بتل راسته تی لري مونږ اوس دغه هلته مونږ درته زنګونه راوي دي دفاع وزارت ته مې هیله ده چې دغه سرتېري راغلي یو نیم کال دوه کاله په سارا وه اوس کابل کې پراته دي دغه لا خلاص کړي او مونږ دغه غوښتنه د حکومت څخه
ما پیغام داد طالبانو ته او حکومت ته اشرف غنی ته او د طالبانو مشر ته چې تاسو به څوک په خلای کاتر بم په خلای کې که مسلمان زه خو وایم چې په خپل منځ کې سره کښېنئ دواړه مسلمانان یې سره په خپل منځ کې کښېنئ سر ګرېوان ته قطه کوي هلمند کې کډې نیمې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په پلخمري کې نیمې کډې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په ټول افغانستان کې دا حال دی.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي راډیو په خبری ساعت کې واوریدل. د غزنی امنیه قومندان وایي د دغه ولایت پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري. نن پر دې محکمې په برید کې یو ساتونکی څلور مراجعین چې دوه تنه یې ښځې دي او احتمالا پنځه برید کوونکي وژل سوي دي. په دې ډله ییزه حمله کې د محکمې د رئیس په ګډون ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امینالله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر محکمې دغه حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نننۍ حملې په اړه د دوی ابتدایي تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي.
هغه مخالفین چې د پاکستان جیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږدوهد د ښځو په چادري کې راغلي او په حال حاضر د پولیسو دریشیګانې اخېستې وې. د غزني ولایت د استیناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي چې اول یو دلته د غزني کې بې سبا یې هغه تفنګ څنګه هم دې کاروي چې خپګون ورته وایي غږ نه لري د محکمې پیروار شهید کړی و یو نفر پولیس همدلته انفاري ځوان انفجار کړی و یو نفر او درې نفره له پولیسو سره همدې محکمې په دروازه کې سره نښته پیل کړه. په عین زمان کې دوی یو موټر هم چې تونس موټر و او له مواد منفجرانه ډک و دوی هم ساحې ته راستلی و. ظرف د پنځه دقو کې به څلور وه حتی یو نفر چې انفار کړی د هغه بېخي مړی نه مالک امکان لري پنځه نفره یي دوی په ظرف د پنځو دقو کې دوی له منځه لاړل او هغه موټر بم هم مونږ خنفا کړی. دا مخالفین دي طالبان دي او د افغاني شبکه ده هغه ابتدایي معلومات چې مونږ ته راغلي دي او په دې حمله کې چون محکمه ده هلته خو مراجعین ډېر دي څلور نفره مراجعین چې دوه زنانه دي دوه نارینه هغه هم چیدان سي وو او یو کارمند چې خانه سامان یا اجیر د محکمه هغه هم شهید شوی وو او خپل رئیس د محکمې او نور ټول مامورین مونږ تخلیه کړې. رئیس د محکمې هم وخته چې هلته دوی باندې بیستی اچي او دای دي له خپل دفتره بل دفتر ته صرف لاس یې څولېدلی و لاس یې بیل دی چې یعنی مرمۍ اچي په نوې ولګېدلې کاسرې کړی و ولېدلی و هغه لاس یې په چې ولېدلی و د ده په سبب باندې زبلسای و نور دوی په پنځه دقو کښې هم مقاومت ونه کړ ټوله بیرن تللي دي دښمن.
بله محکمې باندې حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري ستاسو نظر څه دی؟
بله هو تاسو ته بهتره معلوم یو وخت چې اعدام شو یو تعداد له غزني نه وه او دوی ګواښ کړی و په وخت کښې هم چې مونږ په محاکمه باندې حمله کړو که تاسو ته معلومات یو څو ورځې مخکې په باغ داود کښې د پغمان یا د میدان وردګو په لارو کښې هم یو موټر د میدان وردګو د محکمې کارکوونکو باندې انتحاري حمله شوې وه. دوی د دوی دغه اهداف دي چې دوی مخکې نه مخکې اعلان کړی وه اما په غزني کښې د دوی حمله شنډه شوه دوی ته درانه تلفات اوښتي دي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل و ورزو هلمند ته په هلمند کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ویل کېږي تېره شپه د نادلي په چانجیر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې سختې نښتې سوي چې پولیسو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. الیاس دایی راپور لري.
باد او دوړې ګرم هوا او د لشکرګاه سره په نږدو سیمو کې د ډزو د ژغونو پرته بل څه نسته. نن د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو څلورمه ورځ ده. حکومت تېره ورځ د اضافي او تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړ خو د ولسوالیو اوسېدونکي وایي د جګړې په حالت کې کوم معلوم تغییر نه دی راغلی. تېره شپه د ګریش په مالګیره او د ادم خان د نادالي په چانجیر او ناکل آباد او د لشکرګاه په څلورمه اوزه باباجي کې سختې نښتې سوي دي. د والي ویاند عمر ځواک د جګړو دوام تاییدوي د ازادي راډیو ټول تیر شپه هم نشته سوید خو د نور شپو پر نسبت خونړی او شدید نه وي.
تیر ورځ او نن ورځ دوی حملات تر ډیره بریده پورې دوی د حملات مخه نیول شوې ده چې په هغه ځای کې نر سراج د سیمې دپاره او تر څنګ یې د ګریش ولسوالۍ د نور سیمو دپاره هغه قوتونه چې هغه د خپلو همدو ځای قوتونو له څخه جمع شوي وو او هغه ځای ته رسېدلي دي، اوس یې وضعیت کابو کړی دی. او د شاول سیمې چې ندلي ولسوالۍ مربوط رځي دي دپاره هم فعلا هغه قوتونه چې د هغو ځای قوتونه هغه رسېدلي دي که د اردو دي او نورو ارګانو پسې تړاو لري.
که څه هم تېره ورځ د هلمند والي حیات الله حیات په یوه خبري ناسته کې د لشکرګاه او نورو سیمو د سکوت خبره رد کړه، خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې نور وسلوال نشي کولی سیمې لاندې کړي، خو ویل کېږي د نادلي په شنه کلي کې وسلوال توانېدلي دي چې د تېرې شپې په بریدونو کې ځینې نورې سیمې هم لاندې کړي. د نادلي اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه تازه دمې او اضافي سرتېري نه دي رسېدلي او د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو لا هم جنګ روان دی. د جنگ د لومړیو کرښو څخه راغلي کورنۍ چې ډلې ډلې د مرستندوی ادارو مخ ته انتظار کوي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د نادلي د چانجیر او شیرانو د کلي اوسېدونکي چې د تیرو څو ورځو نامنوی له امله لشکرګاه ته راکډه شوي دي وایي هره خوا مرمۍ وري کښتونه پاتې شوي دي او په یوه جوړه کالیو کې خپل اولادونه تر امن سیمو پورې رسولي دي.
محمود الله شپه ورځ جنگونه شروع دي بالا خو اوانونه راغوځي څوک خپل د چا غنم ولاړ درایم ماشام وزاتم خراب بيخي جنگ سره شروع
پس ما جو کوسمه پاتو کوسمه د وټل تاکرې سړي دي نور ګرانه ته پراته نو کې وړي کې پلي جنگونه بس روان دي پات د نشل ملک نه نه پردوغ نه نه وڅو بس روان
صدیق الله دي خاصه مرمه باران وره خلک ډیر په تکلیف کې مخفله نن څلرم ده چې خادم کشیان راځي دي درمندان موس ولا غنم موس وسوله چې دا یو سیکنډ اته نو گزاره کیږي نو د گزارې بس مرسته مجبور یو بل تراغلی د بل سره همسایگان په تکلیف او کوټو کې شپې سبا کوو.
د هلمند تازه پیلسوی جګړې اونۍ پر کیږي چرواکي نه وایي د جنگونو لامل د اوښ طرفات او د کی کشمیر نه لري بلکې د کورنوي تعداد هم تر اوسه معلوم نه دی چې د نامنوی لامل کورونه پرې شي دي. کته حکومت د لاسه د وټلو سیمو د برتن ول د پاره د تازه د مسرتیرو پوښتنه د پیلسو عملیاتو خبر ورکوي چې د هلمند جګړې د مهار د پاره څنګهونه تسول سوي دي خو ویل کېږي د چهارشنبې تر غرمې وروسته په نادلي کې یو ځل بیا جنګونو زور اخیستی دی او وسلوال توانېدلی دي چې د نادلي ناکلاباد کلی دا څکزو پل او ځینې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. دولتي مسؤولین په یادو سیمو کې جګړې مني خو د وسلوال د پرمختګ خبره نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړېږي؟
تنافس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسدي راډو څخه.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه تر ډیره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل حکومت هر اړخیزې هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی پر برگزاري انتخابات
د وحید انتخاباتو ترسره کولو ته د ملي وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیاوړې او هر اړخیزه ده. انتخاباتو ته امنیتي تدابیر په یو کمیټه کې د کورونا چارو وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلي وزارت په همکاري مختبیایي. ولسمشر هیله خودلی چې ولسی جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنینی فرمان تصویب کړي ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د 23 نیټه ټاکل شوی، خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکنی فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسی جرګې لخوا رات شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسی جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب بشي او کنه. د دفاع د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکي او مالي چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
د دغه انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 23 نیټه ټاکل سوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاری نیول سوې او نه هم لازم اصلاحات عملي سوي. یو له دغو بنسټونو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی. نوري اس نوري یې له مشر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر دغه خبره چې حکومت به یې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي څومره پر ځای بولي. جانداد سپینغری په ځواب کې وایي
په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي، هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوي کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو. هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوس هم برخلیک معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او ټایم لاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او دغه ټایم لاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوه پرمختګ نه ښکاري. نو مونږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپینغر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي تر اوسه څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر دا خبره کوي؟ دای دغه اوسنۍ شرایطو ته پام نه کوي؟ دای اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
دغه وروستۍ امنیت شورا کومه فیصله او پریکړه چې ولا دا خو تر ډیره هده د دې معنا ورکوي چې دوی ځینې ارزونی وکړي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې د نظر نه تیر کړي. خو تر څنګ دوی کوشش کوي چې دې ته داسې تبلیغاتي جنبه ورکړي چې خلکو ته وښایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې ژمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هېڅ وجه په دې نه شي قانع کېدی. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملا تیاریانې د انتخاباتو د تدویر لپاره شروع شي. که دا کار ونه شي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدی شي.
سپینغر صاحب، دغه اوسنی حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډیره حاده وه، ډیره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډیرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسني کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نشو ترسره کولی، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې پشا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري، مخصوصا د اصلاحاتو په رابطه. د بېلګې په توګه وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر په رابطه باندې دا اوس تقریبا درې نظر وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمیشنرانو په خپل خواخه کمیسیونونه پریږدي او د دې په ځای نور کمیشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمیشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوي شي تر څو اعتبار رامنځته شي. او دریم نظر بیا پکې منځنی نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعدادو د کمیشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو په بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځېږي دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانه شي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سرته ونه رسېږي او بیا موږ په نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپینغر صاحب، څه فکر کوئ چې دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام
سره د تلی د میاشتې څلرشتمه به افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي.
چیرې داسې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو وړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا باید ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هم ځان ته تنها د ولسي جرګې انتخابات ولرو په د موجودو کمیسیونونو د لارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر جانداد سپین غر و په داسې حال کې چې افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. د دغو انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 23 نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاري نیول شوې او نه هم لازم اصلاحات عملي شوي دي.
Hello, Radio Ashna. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي او هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستیلا پیښې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. دا خبره د ملالۍ زیږنتون د روغتون سرپرست حفیظي عمرخیل د چهارشنبه پر ورځ د ولادي فیستیلا د ختمولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق استازو ویل چې د دې ستونزې په درملنې کې به له افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
عامه پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان میرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حفیظه عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایی کلینیکونه زیات شوی او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوی دي. د دې لامل په میرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کم شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدید وي چې لامل نه به زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 سختو مېرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول مېرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو لاخته مېرمنو سره لازم مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA daftar da Afghanistan da ami roghtiya la wazarat sara pa de barkha ki tal hamkari khade da. Doi har kal da malali zirantun da fistula da darmalni pa markaz ki da 125 mirmuno darmalana kawi.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وای چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وای چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي کېدای شي یوه مېرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
پس کا که هم د دې د شکا مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کړی نه دی مخای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې خبري سات ځینې مهم راپورونه په دې ډول و افغان حکومت پاکستان تورنوي چې لنړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي دا مهم واورید چې د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په پایله کې اتتن يرغمل سیوی مسافر خوشحالي او د لسو نورو د ژغورنې هڅې روانې دي نن د مشوم نړیوالو ورځ ده دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان حکومت وایي 3 میلیونه افغان مشمن په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډي کول ته مجبور کړي دي د غزنی امنیه قومندان وایي چې پر دې په دې ولایت کې پر استیناف محکمه په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري ولسمشر وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمنې سره سم پر خپل وخت ترسره کیږي